لیدلی دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خنای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه په کومو ولایتو کې ترسره کړي دي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
جوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکیا مو وکړي درمن دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېشت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستله، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغه د نیمې عمرې د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د سره بیخی ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافی هم شو دپسې ورته کوي. ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې لپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بالې دسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، دسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینه ما ټوله هر وار چې دی د څوند ډلې ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د کندهار څخه بهر کړې دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف وای، هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرف وای. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسرتې ورکې بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی بیرته د ټول مصارف بیرته پر دی کی خپل پر ژوند کی بیا ګډ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دی چې ورسره تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسنه لري واده نشي کولای، نو دا خوم یو جنجال دسی دی چې دې ته یو مرمنه په کور ناشته دا وغال ته داغه باندې عمر تیریږي. په دې نو په دغه حالت کې دا یو مثبت ته کې دی چې دوی واده وکي او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مرمنې ژوند دم هغه خو دا عمر خوب یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي کنه. زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل، نن په خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصابي غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډیر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه؟ ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جریمه راوسلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ مې ورته ویل چې لاته پوښتنه کولای سم؟ ول بلې و. اته نو ورځې و کله سورځي اختر ته پاتوي نامزادی مې زنګ راته وای چې زما خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیات لرمه. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې دوستانم چا کاز رانه کوي. بالاخره د همسیمپي موټر سایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه مې نیولې، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغې دی. دا موضوع ډیر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر
وو. که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز وادر منځته کړی او دغه ټول چارې مخکې یوسي، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړئ چې د انجلۍ واده د پراته له مصرف څخه سره ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا له تاسو سره تون چلند شوي؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ورسره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چې غکړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د غلس لکه افغاني راک. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د تلاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه وتلم د خسر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تات زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کاستمه ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وشه دا خودل تخلاص وسول خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی. هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه خسن میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله شرکه موټر راول د سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مصلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه و سالور بي دیجو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. کاماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا ساش انت ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ دلې زواده درلودې. سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوي دي، د زوم کالی جوړ سوي دي، کارتونه په نامه باندې چاپ سوي دي. خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی. هغه در سره و او زما درې جوړې کالي د هغه ځای څخه حرکت وکړي. پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې. د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله و جوړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دې شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستل. یا به ځانته موټر رانیوي، یا به ځانته کور رانیوي، یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول، او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملامتونکي ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زدبازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملامتونکي ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراکيږي او یا هم په نورو یوادونو کې بنديان کیږي کلونه کلونه او د تیه نامزاده بیچارهګي ورتراسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانان ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلیز ودونه کوو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوارلس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلیز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلیز وده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د ډلیز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلیز وده زوم اګه اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر او غنی پوخ ماش ول اډ یاکل یبات شپش کاله په نامزادی کی تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کی تیر کړی دی. نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی نورځین مشتوی چې موږ په ډله ایز واده کې مې نسې ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زاری کو چې خپل پر نور زوم دي رحم وکړه څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نسي یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاطخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او کینجونی مرضی تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدی ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اتن لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښمه کته سي مشتلې زواده کې ونيسي. وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وي پلاړ د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوت راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نيسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورستر بلې نورم ضعیف کیږي. دا لکه تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لس نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي. تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي؟
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سر رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نه یو زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه خالي نه یو خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورمه تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سود دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نه یو زوم ته 15 15 کلمه شامپو مجبور کو بل بیا د زنګ راوي چې ار نه یو زوم ته 22 شی اتر ور کو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینی هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکا میس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د نایان ته توفی ورکول کیږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټم ورته تړو او توفی مرته ورکو.
bale تاسو ول چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لازکې.
خا اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاریږي هغه هم ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی تر قرآن عظیم شان و تر جای نماز دا مکمل موږ ناوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ ترتیب او تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کړي، مثلا براتې دي دام یو رواج دی، روژاتې دي دام یو رواج دی چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته توپی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته کالی دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسی بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یو پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې سوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کاله ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې ژغیږي.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغه الوری زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلودی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوم آنو کلی چیز آغا سخفاری غصبالم دولستم سخفاری غصبالم کابل تر آغلم نو پا کابل کی ما او گشتله چو بیا همز دست یو آغا ولرم یو فرهنگی آغا ولرم اجتماعی فعالیت ولرم آنو ما گشتله چیز نتا قسم لیر علاقه می دلودل ده نتا قیسره شپرمیش بی کورس دولارم کورس برا دو تلویزون که و آنو اوگه که آغا وقتی دبار مرغه چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندلودی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که می دستوی ملتن ویسوی و ملتنی سبک ویلی و نوزه یوانه نیوالم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو آغو یو جرعتو ویزه ویزارت تا ولارم ها ده اطلاعاتو کلتور ویزارت تا نشم ارغا چه آغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر آغا ده پیجن دلما ده وزیر تا وروستلما پا آغا گره وار وستلما آغا وقت ده وزیر تا تک وزیرانو تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلن نو ده چوارلم آغا تمیو ویلا زن میرو پیجن ده آغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیا بل پشتو اخبار کی دستی و آغا ولرم زکا چیز فکنده هر کی سوکاله آغا وقت لام تعلیم وام زده هنر و دبیاتو دا پانی چلوون کی وام دا طلوی افغان دورت پانی نو دی آغا ویلو ولتا غواره چی را لوی کی رسمی کار وکی وزیر ما سخ پشتنه وکتاله مالو ولی نغارم ولتا هیواد کی کارتا که زبتا فرا لوی کی رسمی مقرره کم د لیکوالی او د پروډوسری په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ و هغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسمد ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرت میرانو وزیرت. اغا کتل لاسلیک للا او زی پا اغا شیبا راڈیو تا ولیشم. منت دا اوس لارس راڈیو تا او دا عریز دا علتا. ایس تاور با چه اغای لاسلیک بیرت ما تراور. مال شدی. نو ما اغا. اغا واقستل اغا درخواستی چه دا احکام بانی کلی و وزیر صاحب. اغا واق. وزیر. ارواشاد سربیلن صاحبو عبدالمجید سربیلن نوزر آلوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه در لطیف نازمی سره لطیف نازمی در آلویو رئیسو در آغا سره سره زاله تولارون چه خبری وقتلی ویلز داغ انجلی بدلیجم لدیر بایسته داغ انجلی دا دا با تاسی بخپولو آغا که در سره جرس کهی بخبولو دایی رو که در سره جرس کهی پشت قلم لری نو در راژیو کار که و لیسی نو بیا چیز اولارم رئیس آغا لاسلیک رو لول دا رئیس اداری تاورو نیز رئیس اداری تاور اغلم نو دا آغا پروسیجر و آغا آغا تا چوار اغلم آغا ول داری زمات را کس دا اوز اوز زمو وزارت زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستيال په هیڅ
ډېر ښه
دلته فرانجو کې بیا ما د کندهار څخه چې زرانم د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې ما فرهنګي فعالیت په لور دی دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر او شاعری سره مې درلوده، د کیسې کني سره مې درلوده، د خطاطی سره مې درلوده، د انځورګری سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای، نو ما خپل علاقه و. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تلوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ور زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په تلی افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څومره خوښومه، څومره خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوی افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دی چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روز ښکال یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه را سره ګټ سو، هغه ورور هم را سره ګټ سو، خو بیا ورسته هغه ورور هم پریښ ولا، او از ما خور د بعد مرغ چی په ځوانی کې هغه سپله وفات سپله، او زه یې واز پات سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوالو، د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو، کوم ماموریت یو داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګي وو، نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله، او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه، او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله، هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی، چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلل، یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو، او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم، مثلا چې جمعې به وو، ده په کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي، یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي، د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده، ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
یو احساس څخه وزیږي، یو لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی، او یو حادثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه، نو اغا پتا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه صاحب باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده،
اکا استاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه استاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي اغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما کڅوک مې په منیسته بولی هر څه چې مې بولی خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډیره هغه ډیر مې تحریک یي چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خوشه زه د شوزو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پاته مرغه د پاته مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي مش کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړم ما چې کوم شعرونه لیکلې دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنې یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه یې خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کې ده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شعری چې ډیره مختت للی ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوی دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راسي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړی دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکی ده
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو څه چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم په تاسو حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې نه ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږه او داسې او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پر نه تقاوت کیجی اغا کار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاسی با دیتین ولی کجیری لرده سخوش شوی دیدی یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر که یو ایدا تجربه لری اغلری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپات اسی نه دبسیوانا گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راځه خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راځي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي ته یې دا هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به تم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير به اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې نو بشير اوري وسخولير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگه واما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر وی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزینی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندیشیر نو قدر خطر بندی اغا زما شیر شدی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دادی اغا و ایدائیسی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زاد تقريبا لس کال خپل پرسته یو لس کال دی په بستانیه کې شون کومه ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما اغمی ورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روسی دکات روسیشی بود پوری نو اغا ماموریت ما اغی که تاقیب که نو دا اغی کال ورستنو بیا ما رسمی ماموریت ما دی کلی دل تر اغلی ما او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او
کنورسی لیکل میکلی دی. ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګډه کوم. خدای دې وکړي چې تاسو
ستاسو هغه خبرې کړې ستاسو سره. مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله مل شه.
راز چي او جوړل خجوندل په ځنګل کې، راز Raza chiyo